السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبري غړې کې د خپل قربا منور شان یک پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی زلو د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم اوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې
پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو محدودولو وروسته د سمجوتا ایکسپریس اورګاډي بندولو هم پریکړه کړې. د پاکستان قومی تصابداری نیب د مسلم لیگ نونو مرستیال مشره مریم نواز ونیولا او ځانګړو قرغزی پولیس سرتیرو د قرغزستان د پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب کور باندې چاپه وهلی. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان له سره د سفارتي تعلقاتو محدودولو وروسته د سمجوتا ایکسپریس اورګاډي بندولو هم پریکړه کړې. نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په خپل وینا کې د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید ویل نوموړی وایي نن موږ د کشمیر په حالاتو د هندوستان لخوا د فیصلې له کبله د سمجوتا ایکسپریس بندولو پریکړه کړې. بلخو د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې له هند سره د سفارتي اړیکو محدودولو او ورسره تجارت ځنډولو د کشمیر مسله ملګرو ملتونو ته د وړلو په ګډون یو شمېر پریکړې شوې دي. پر دې سربېره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون بیان وایي د هند حکومت ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هند سفیر واپس وروغواړي او دا چې پاکستان به هم د نوي ډیلي لپاره خپل نوی ټاکل شوی هائی کمشنر هنتن لیگی. د اگست په 15مه هندي پارلمان د آئین په 300 او یاو ماده کې تر بدلون وروسته تر خپل واک لاندې د کشمیر ځانګړې نیم خود مختار حیثیت ختم کړ. وروسته یې سیمې ته زرګونه سرتیر استولې دي او هلته د گزبندی سربېره د ټلیفون او انټرنیټ نظام یې هم تړلې دي. د یو بل خبر لمخې پاکستانی پارلمان غړي غونډې د اگست پر 1مه په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړ چې پکې د هند تر انتظام لاندې د جمو کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو غندنه شوې او دا یې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې. پرون د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ مشترکه اجلاس په دویم ورځ د کشمیر کمیټې مشر سید فخر امام قرارداد وړاندې کړ چې حکومت او اپوزیشن به یو خپل منظور کړ. د پاکستان پارلمان لخوا په منظور شوی قرارداد کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو قراردادونو په رڼا کې د کشمیر مسله هواره کړل شي. بلخوا هند د کشمیر مسله داخلي موضوع بولي او د نړیوالو منځګړیتوب نه مني. د پاکستان قومي تصابداری نیب د مسلم لیگ نونو مرستیال مشره مریم نواز ونیوله. په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون یو غړي رانا عباس مشال ډوته ویل چې نن مریم نواز د لاهور په کوټلک په جیل کې له خپل پلار سره تر ملاقات وروسته واپس روانه وه چې نیب چارواکو ونیوله. بلخوا د پاکستان له یو شخصي ټي وي ډان سره په خبرو کې د نیب چارواکو ویلي دي مریم نواز یې ځکه نیولې چې د نوموړي نن 3 بجې په چودري شوګر ملز کې پیشی وا خو هغه ورته حاضر نشوه. چارواکي زتوی مریم با سبا د احتساب عدالت ته وړاندې کوي. مریم نواز چې په چودر شوګر ملز کې یې برخه درلوده نیبله نوموړي غوښتي چې په دې کې د خپل سرمایه کاری په اړه تفصیلات ورکړي. مریم له دې مخکې په 1 جولای هم نیب ته حاضر شوې وه خو د ادارې ویلي دي چې نوموړي د تسلۍ وړ ځوابونه نه ورکړي. د پاکستان مارکوسل په غوښتنه نن په ټول ملک کې د وکیلانو کاربندیز دی. د وکیلانو د کشمیریانو سره د یووالي پر وکیلانو د 2018 کال د اگست 8مې برید او د دوه ججانو خلاف د قضیو پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی. وکیلان له حکومت غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایز عیسا او د سینای کورټ جج کریم خان هغه خلاف ریپلسونه دي واپس واخیستل شي ګینې په احتجاج به لاس پورې کړي. د روان کال په مئی کې د ولسمشر پلوی په امر د دواړو ججانو خلاف کیسونه پرانستل شول. په دې تور دی چې په بهر ملکونو کې پټې اساسې لري خو ججان دا تور نه ردوي. د دې سربېره وکیلان غوښتنه کوي چې حکومت د اگست 8مې پیښې د وژل شوو وکیلانو له کورنیو سره شوې ژمنې پوره کړي. درې کاله مخکې د کوټې بر سویل هسپتال ځانمرګي برید کې 2 خبریالان او 450 وکیلان وژل شوي وو. د حملې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان جمعیت الاحرار ډلې منلې وه. په شمالي وزیرستان کې د بیجر سرکاري ادارې له ګاډي سره نږدې چاودنه کې یو تن ژوبل شوی. ځایي چارواکو او اوسیدونکو مشر ډوته ویل چې دغه چاودنه نن د میرلی په سوړي سیمه کې د یوې غیر سرکاري ادارې د میرمنو له پلان کوچ سره نږدې شوی چې پکې د ګاډي ډرایور ژوبل شوی او ګاډي ته هم تاوان رسېدلی. چارواکي وایي د چاودنې پر وخت ګاډي کې له ډرایور پرته څوک نه وو. د پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. په خوست کې دوه بمی چاودنو نهه کسان جوبل کړي دي. د خوست د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل عادل حیدر مشال ډوته ویل چې نن سپین جومات ته څیرمه په یو موټر مان چاودنه کې اووه کسان جوبل شوي. دویمه چاودنه د خوست پروژې پول ته څیرمه د پولیسو په رینجر موټر شوې چې دوه تنه پولیسي جوبل کړي دي. تر اوسه د دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. ځانګړو کرګزي پولیسو سرتېرو د کرګزستان د پخواني ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب کور باندې چاپه وهلې. دا وروسته له هغو چې له دې مخکې د نوموړي نیولو لپاره ترسره شوي عملیات ناکامه شول. په دغې موقع د اتمبایوب د پلویانو او سرتېرو ترمنځ په نښته کې یو سرتېری مړ او لسګونه ژوبل شول. په سیمه کې د مشال ډیو خبریال وایي چې په کوم کور کې اتمبایوب او د هغه لسګونه پلویان پټ شوي وو. پر هغو د چاپې پر محال پولیسو لاسي بمونه اوخ کې بیان کې ګیس کارولې. دا ګامو لګه شی به رسول هغو پورته کړ شوی چې د اتمبایو د ملاتړ لخوا د لومبیو عملیاتو پر محال نیول شوی شپږ د ځانګړي ځواک سرتېري خوشی کړل شوی. پرون هم ځانګړو ځواکونو د اتمبایو د نیول لپاره کاروي وکړه چې پکې یو سرتېری وژل شو او 250 جوبل شول. الماس بیک اتمبایوب چې کله د 2011 کال نه تر 2018 پورې ولسمشر وو نو له خپلې څوکۍ د ناوړه استفادې کولو له کبله پرې 15 مقدمې جوړې شوې. په دې کې د درغلۍ، له خپلې څوکۍ د ناوړه استفادې او په غیر قانوني توګه د مالدار کېدو مقدمې شامل دي. اتمبایوب دغه ټول تورونه ردوي. ته دې مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بایله سیره ظهیر اورو.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.50 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ 50 پیسې او په 1.92 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ 50 پیسې او په 1.60 روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.20 روپۍ 50 پیسې او په 1.20 روپۍ نوي پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.20 روپۍ 50 پیسې او په 3.20 روپۍ. او یو افغاني په 1.93 پیسې غسل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 213 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت محکمې په وینا راتلونکي څلیرشتو گھنٹو کې په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 2، بنو کې 8 او 2، ژوب کې 1 او 6، او کوټه کې به زیات نه زیات 1 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او موسم حال واورېده. په روانه غړي کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو نو تفصیل واورئ. پاکستان له اسلام آباد د هندي سفیر استلو او نوی دلی ته د خپل های کمشنر ناستولو فیصله کړې. بلخوا د کشمیر په مسله پښتانه زیاتره ډیر جذباتي شوې ده. د دې سوجا ده
د پولنیز ارزښتونو څخه نور قومونو د تاریخ په اوږدو کې د استفادې وړ توکي په توګه استعمال کړی دی، استعمال کړی دی پښتانه.
په کوټه کې په ځانمرګ برید کې د وجل شو وکیلانو درې مکلیزه ودمانځل شو. په دې او ځینو نور مسایلو په ټول هیواد کې هم نن وکیلانو هړتال وکړ.
د کشمیر کم خپل یو مخصوص آئینی حیثیت و آج انڈیا ختم کرے دے نو پر یہ وجہ ہم اوور سرا ور سرا جسٹس قاضی فیضی صاحب پاوالا سرا مطلب جے کم پا بنیتی ریفرنس تے
نن احتساب ادارې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشر مریم نواز نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کمپاین په لړ کې وی غونډه ته ویلي د طالبانو د واکمنۍ په شکل کې سوله ورته د منلو وړ نه ده.
مگر افغانستان غواړو، طالبستان نه غواړو.
یو شمیر نور کورنی، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مارشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې دا وخت تاسو ته اخیری خبری غړې د نن ورځې وړاندې کوو. راځو اولنۍ موضوع ته. پاکستان له اسلام آباد د هندي سفیر استلو او نوې ډیلی ته د خپل های کمشنر نه استول فیصله کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا یو اړخیز اقدام بللې. په یاني وخت کې پرون د پاکستان پارلیمان د غړې غونډې په پای کې په متفقه توګه مزمتي قرارداد منظور کړو. د هند حکومت لخوا د آئین آرټیکل 300 او 15 ختم ولو د هند تر انتظام لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو فیصله یې غندلې ده. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پارلمان غړي غونډې ته وویل د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتۍ په کمیټۍ کې لوی فیصلې وکړې شوې. پاکستان په فوري توګه هند سره خپلې سفارتي اړیکې محدوده کوي. د کمیټۍ په غونډه کې د هند سره دواړخیزه تجارت د ځنډولو او ټولو دواړخیزه معاهدو د بیا له سره جایزه اخیستلو فیصله وکړې شوه. پاکستان به د کشمیر معامله ملګرو ملتونو او سلامتي کونسل کې راپورته کوي. 14 اگست د پاکستان د ازادۍ ورځ باید د کشمیریانو سره د یووالي په توګه لمانځي او 15 اگست د هند ازادۍ ورځ باید د تورې ورځې په حیث مانځي. د شاه محمود قریشی غړي غونډې ته د وینا وروسته پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپل بیان کې وایي د هند حکومت ته ویلي دي چې پاکستان څخه د خپل های کمشنر واپس راوغواړي او ورسره یې دا اطلاع هم ورکړې ده چې پاکستان به خپل نوی ټاکل شوی های کمشنر هند ته نه لیږي. د کشمیر کمیټۍ مشر سید فخر امام تیر ماښام د پارلمان غړي غونډې په پای کې یو متفقه مزمتی قرارداد وړاندې کړو چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په ګډه سره منظور کړو. د ایوان دا ګډه غونډه د هند لخوا د کشمیر آئینی حیثیت ختمولو په کلکه سره غندنه کوي. د ایوان د هند حکومت لخوا د کنټرول په کرخه د ناتار ډزو او شیلنګ سره سره د نورو ګامونو هم غندنه کوي. د پارلمان ګډې غونډې ته د وزیر اعظم عمران خان نه علاوه اپوزیشن لیډر شهباز شریف، د پیپلز ګوند مشرانو بلاول بوټو زرداری او آصف علي زرداری، د جماعت اسلامي امیر سراج الحق، د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مفتی اسد محمود او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ نه علاوه ځینې وفاقي وزیرانو او د مختلفو ګوندونو یو شمیر نورو غړو هم ویناګانې وکړې. په پاکستان کې د پارلمان ګډه غونډه او د قومي سلامتۍ کمیټۍ غونډه له هغې وروسته راوبلل شوې چې د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه د اگست په 15 د اپوزیشن احتجاج سربیره د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت د ختمېدو اعلان وکړ او وی ویل چې اوس به جموں او کشمیر او لداخ د مرکز تر نظام لاندې دوه سیمې وي. د آئین آرټیکل 300 د ختمولو په نتیجه کې د جموں او کشمیر ولسته حاصل هغه ټول خصوصي حقونه هم ختم شول کوم چې ورته د دیشې تر لاندې حاصل وو.
بلخوا اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي له هغه وروسته چې هند د جموں او کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او دغه سیمې له ځان سره یو ځای کړې. په کشمیر کې په بیلابیلو سیمو کې تر 1500 زیات کسان نیول شوي دي. په دې سیمه کې د 1300 ورځو راهیسې کرفیو یا ګرس بندیز دی، لاری بندې دي او د عامو خلکو د تګ راتګ سلسله محدوده کړل شوې. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندا صدورو.
ای پی اجانس لیکي دا وخت هند ادارې لاندې کشمیر کې د کرفیو د لارو د بندېدو او د نامنې د پیښو له وجې ګڼ خلک په کورونو او یا نورو ځایونو کې بند یو تګ راتګ نشي کولی او د 1500 نه زیات کسان نیول شوي دي. دا له هغې وروسته دا چې د هند پارلمان د اگست پر 15 د جموں او کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او دغه سیمه په دوو برخو وویشله. خبري اجانس لیکي 1500 کسان چې پکې د سکولونو او پوهنتونونو استادان، کاروباریان او فعالان شامل دي، په مختلفو سیمو کې جوړ شوو جیلونو ته انتقال شوي دي. د هندي مطبوعاتو تر مخه زیاتره کسان په بارامولا، سرینګر او ګوریس کې په مختلفو چاپو کې نیول شوي دي او په جیلونو کې اچول شوي دي. دا گرفتاریانې په داسې وخت شوي چې نن د زیارت په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودي به پر راډیو قام ته وینا کوي او د کشمیر پر مسله به د خپل حکومت د فیصلې وضاحت کوي. د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې په مختلفو سیمو کې کرفیو لګېدلې ده. هندي عسکر په لارو کوڅو او سړکونو گشت کوي، انټرنیټ او ټلیفونونه بند دي او کشمیریان پر دغه سیمه کې له یو بل سره رابطې نشي کولی. بلخوا پاکستان د هند پر دغه فیصله ناخوښي ښودلې او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له لارې د انصاف نړیوال عدالت ته دا معامله وړي. د پاکستان حکومت د چهارشنبې په ورځ ویلي چې له هند سره خپل سفارتي تعلقات محدودوي او په دې اړه به هند ته سخت ځواب ورکوي، خو هند وایي دغه یې داخلي مسله وه او دغه ګام یې د کشمیر او هیواد په ګټه دی.
د کشمیر په مسله باندې نه یوازې د پاکستاني حکومت او پوز لاړه خاطه او د بیانونو مخې ته راغلي، بلکې په دې باندې په خبري او ټولنیزو رسنیو هم باسونه ګرم شوي دي. پا په ځانګړې توګه ټولنیزو رسنیو کې چې د هند پر ضد کوم خلک زیات سخت غبرګون څرګندوي، په هغه کې پښتانه ځوانان تر نورو زیات لیدل کېږي. د دې څه وجوهات دي؟ په دې اړه زمونږ همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ برابر کړی.
په سیمه کې پر سیاست او سخت دریځي نظر لرونکي وای دا خبره سم نه ده چې ګواکې ټول پښتانه سخت دریځي دي، خو د دوی په وینا یو شمیر پکې داسې دي چې د خپلې ناپوهۍ له کبله د نورو د ګټو لپاره استعمالېږي. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وای دا ډلې یا کسان داسې دي چې په منظمه توګه د همداسې حالاتو او واقعاتو لپاره ساتل شوي وي.
کوم ځینو کې چې ریاست شعوري کوشش کړی دی، منظم کوشش کړی دی، چې هلته ترهګرۍ اقتصاد مخکې بوځي، د جنګ اقتصاد مخکې بوځي، هلته انفراسټرکچر جوړ کړی، هلته تور معیشت بلیک اکانومي موجود تر اوسې ده، او هغې سره څه خلک تړلي دي. دا خلک د ریاست د بعضې ادارو د لاس لاندې وي، چې څنګه ریاست غواړي چې یو بیانیه یا خلکو ته خول غواړي، یا نړۍ ته خول غواړي، یا سیمې ته خول غواړي، یا نور پاکستان ته خول غواړي، نو اغلته هغې داسې خلک رامنځته کړي.
د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وای پښتانه ځکه د نورو د ګټو لپاره استعمال شوي چې دوی حالاتو ته داسې نه ګوري لکه څنګه چې نور کامونه ورته ګوري.
خوله او زړه او ذهن یو دی، همداسې په مذهب باندې کلک ولاړ دي، نو دغه د ټولنیزو ارزښتونو څخه نورو قومونو د تاریخ په اوږدو کې د استفادې وړ توکي په توګه استعمال کړی دی، استعمال کړی دی پښتانه.
ډاکټر خادم حسین وویل چې د داسې ډلو او خلکو شمیر شای په خوا ډیر وو، خو اوس خلک په دې پوسوي چې د ریاستونو ترمنځ مسلې پر ولسی ساتنه بلکې د ریاستي ادارو په کچه هواریږي.
په دې پوښتنه سیمه باندې چې کوم عذاب ته خبر نه تر کوټې پورې راځي، یا جتال نه تر بولانه پورې راځي، په پاره کې هیڅ سره ملګرتیا او ملګرتیا څوک نه کوي. خو دې ما خبره اوس دا ډېره زیاته ادبي شعور عام شوی دی، ابتدا خپل ستونزو ته کتل مهمه خبره ده. د نورو خلکو سره که اخلاقي مرسته کېدی شي ودي شي، نورو محکوم کامونو سره چا باندې هم چې ظلم کېږي جبه کېدی شي، خو په اصل کې فرض دا دی، لازم دا دی چې خپل ستونزو ته اول وکتل شي.
خو مشتاق رحیم وویل چې که څه هم پښتانه ټولنه د پخوا پرتله بدله سوې ده، خو بیا هم د ده په وینا پکې د پوهې د خپراوي لپاره ډیر زیار ایستل پکار دی.
ضروری خبره دا ده چې موږ په خپل ټولنه کې تعلیم عام کو، بل دا ده چې په ټولنیزو ناستو کې کوشش وکړو چې د یو بل هغه خلک چې پوه دي د ناپوه او کم پوه او کم معلومات خلکو د پوهولو هڅه وکړي، چې په دې لړ کې بعضې دوستانو هلې ځلې کړي هم دي خو کافي نه دي، لا پراخول غواړي.
ملتپال ګوندونه پر پاکستانی ریاست تور پورې کوي چې ګواکې بې تعلیمه پښتانه د خپلو ګټو لپاره کاروي، خو ریاست او ریاستی ادارې بیا هغه خلک موهب وطن بولی چې د ریاست بیانیه پر مخ وړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي. نن د اگست 8 نیټه ده، د نن نه پوره درې کال وړاندې په کوټه کې هم په دې نیټه باندې په وکیلانو باندې ځانمرګ برید شوی وو، او په هغې کې له 500 زیات وکیلان وژل شوي وو. دغه سلسله کې نن په ټول پاکستان کې هم وکیلانو هړتال کړی دی، او په کوټه کې په دې لړ کې خصوصي دستورې شوي دي. دا وخت د کوټې نه زموږ خبریال ایوب ترین موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. نن دغلته کې د وکیلانو د دغه وژنو خلاف او دغه دریم ترین په حواله باندې کومې غونډې شوي دي، موږ سره تفصیل شریک کړئ.
ډېره مننه منور شاه صاحب. نن لکه څنګه چې تاسو وویل چې 8 اگست دی، او 8 اگست په کال 2014 کې چې کومه په نن ورځ پوړنۍ پېښه شوې وه، په هغه کې د 300 وکیلان او 2 خبریالان شهیدان شوي وژل شوي وو. په هغه اړه نن په کوټه کې یو خو د بلوچستان هایکورت وکیلانو تر سوري لاندې وغونډه د بلوچستان هایکورت سو ودانۍ کې وشوه. ودی غونډې ته نامتو وکیلانو د هواد سره غلي او پاغه کې لالا لطیف افریدی شامل دي، یاسین آزاد او دغه ډول علی احمد کورد او نور وکیلان، او بیا په خاصه توګه چې کومه په دغه پیښه کې وزل شوي کسانو د هغو خپلوانو هغو هم وینا وکړې، او دغه ډول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوری لاندې دا وخت په کوټه کې یوه غونډه یا یوه سیمینار چې ورته ویلی شو هغه روان دی، او د دې څخه څه ګړی وروسته چې دی د کوټې د کارپوریشن په لوبغالی کې به د عوامي نېشنل ګوند سره اهتمام لاندې یوه جلسه کېدونکې ده، او دې جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر چې دی اسفندیار ولی هغه هم راغلی دی، او امکان دی چې هغه به دې ته وینا کوي. په دې غونډو کې چې کومې غونډې تر اوسه پورې شوي دي، لکه د بلوچستان های کورټ چیر چې وکیلانو وینا وکړه، نو دوی د 8 اگست په کال 2014 کې چې کوم پیښ شوی وه هغه سخته خواشیني څرګنده کړه، او ویې ویل چې په هغه پیښه کې چې کوم وکیلان ووژل شو هغه د بلوچستان یو قوت و، یو کریم و، یو طاقت و، او هغه د یو سازش د پلان لاندې د من څخه یوړل شو، او دوی دا هم وویل چې هغه وخت چې کوم حکومت په دې صوبه کې واکدار وو هغه چې د دې کورنۍ چې سره کم کولونه کړي وو د چا وکیلان چې دا څه وو هغه ژمنې چې دوی تر اوسه پورې سرته نه دي رسېدلې، دا هم وویل پر حکومت یې زور ورکړي چې په کار دی چې هغه په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې بلوچستان او بیا په خاص توګه پاکستان د تیرو دوو د شلو کلو د پزیش کلو راهیسې د بیلابیلو د ترګو د پیښو سره مخ دی، او دوی د دې ذمہواري پر حکومت باندې واچول چې
دا حکومت د دې مخنیوي وکړي. ډېر مننه ایوب ترین صاحب را سره د کوټې نه چې مونږ ته یې د کوټې نه حال راکوه په 8 اگست 2014 چې الته کې کومه پیښه شوې وه. ورزو د پاکستان د ټولو بار کونسلونو وکیلانو هم نن ارتال کړی دی، په هغه کې یوه دغه د کوټې د 8 اگست دغه پیښه ده، بیا دوی د کشمیر په حواله باندې احتجاج کوي، او داراس د جسټس فایز عیسا چې کوم دغه خلاف ریفرنس جمع شوی دی په هغه باندې هم دوی نن هړتال کوي. په دې حواله د اسلام آباد نه زمونږ خبریال سراج ظهیر دا رپورټ را لېږلی.
د پاکستان بار کونسل یو غړی او د سپریم کورټ وکیل حافظ محمد ادریس مشال ریډیو ته وویل نن پټول پاکستان کې وکیلان په هړتال دي، او له عدالتونو یې بایکاټ کړي، او له حکومت غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا او د سن های کورټ د جج کریم خان هغه پر ضد ریفرنسونه دی په سمدستي توګه بیرته واخلي. نن دوی به دغه احتجاجونو او هړتالونو ته دوام ورکړي. په اسلام آباد کې وکیل عبدالرحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل د نننۍ هړتال په ایجنډا کې د کشمیریانو او په کوټه کې په کال 2014 کې د اگست په 8 شوی برید کې د وژل شوی وو وکیلانو له کورنۍ سره یووالی شامل دی.
د 8 اگست د کوټه وکیلانو باندې چې کومه نوړه پیښه شوی وه کنه، چې کوم د کشمیر کوم خپل یو مخصوص آئینی حیثیت وو چې کومه دا د انډیا ختم کړی دی، نو په دې وجه هم ورسره ورسره بر کونسل دا هم ویلي دي چې لکه جسټس قاضي فایز عیسا او چې کوم دی کې هغه د دې په حواله سره مطلب چې کوم په بدنیتی ریفرنس دی
خمداشن. یو بل وکیل اسد الله خان په دې اړه مشال ریډیو ته اووی دوی نن نړۍ ته سرګندوي چې هندوستان د کشمیریانو په اړه کوم ګام پورته کړی هغه ناسم دی، او د پاکستان ټول وکیلان په دې سخت کې د کشمیریانو سره ولاړ دي. بل پلو د اگست په 8 نیټه جسټس قاضي فایز عیسا دغه صدارتي ریفرنس په شخصي توګه چیلنج کړی چې پکې د ریس خپل کړی چې زما پر ضد دا ریفرنس په بدنیتۍ اړه دی، نو عدالت ته مې استدار چې زما په درخواست فیصله راتلو پوری د سپریم جوډیشل کونسل کاروایی ودروي. دروان کال د مئی په میاشت کې وفاقي حکومت د صدر ډاکټر عارف الوی په ذریعہ د سپریم کورټ د سینئر جج قاضي فایز عیسا او د سن های کورټ جج کریم آغا خان پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې حکومتي ریفرنسونه جمع کړي وو چې پکې یې په دوی تور پورې کړي وو چې دوی په بهر ملکونو کې شتمنۍ یا اساسي پټي کړي، او د دوی پر ضد د آرټیکل 279 لاندې کاروایی وکړي شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن د احتساب ادارې په پاکستان لاهور ښار کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز نیولې ده. په دغه سلسله کې نن د پارلمان غونډه چې روانه او په هغه کې هم اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړی دی او د حکومت دا اقدام یې عامرانه بللی دی. په دې اړه مو په تېره ګړۍ کې د خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړي، هغه راته تفصیل راکړه.
د احتساب قومي اداره نیب چې کومه ده هغې لخوا چې کومه خبرپاڼه جاري کړې شوې ده، نو په یو مختصر خبرپاڼه په هغې کې دوی ویلي دي چې د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز او د هغې د تره زوی یعنې د نواز شریف وراره یوسف عباس چې کوم دي هغې د چودري شوګر مل کیس کې چې کوم دي په هغې کې نیولي دي، او د دوی د گرفتاري چې کوم ده چیرمن نیب چې کوم ده د هغې په حکم باندې شوې ده، او سبا به احتساب عدالت د لاهور چې کوم دی په هغې ته به د ریمانډ اخیستو لپاره وړاندې کول شي. مریم نواز چې کومه وه نیب نن درې بجې راغوښتلې وه لاهور کې چې راشي د چودري شوګر ملز کیس په حواله سره شپږ سوالونه ورلېږلي، د هغې د جوابونو په حواله سره رابللې وه نن. خو مریم نواز چې کومه ده هغه نن د پنجشنبې ورځ ده، او د پنجشنبې په ورځ باندې د نواز شریف چې کوم کورنۍ ده هغه نواز شریف سره په کوټ لکپت جیل کې ملاقات دپاره ځي. نو په دې وجه مریم نواز دا ویلي چې نن هغه نشي نیب ته حاضرېدلی او نن به زی خپل پلار سره ملاقات دپاره. خو د نیب ټیم چې کومو هغه کله چې مریم نواز کوټ لکپت زندان ته ورغله، نو د نیب ټیم د هغې وروسته هلته ورغی، او مریم نواز چې کومه ده هغې د زندان نه او سره د مریم نواز خپل د تره زوی چې کوم دی هغې سره یوسف عباس هغې سره دواړه هغلته نه ګرفتار ونیول.
احمد الله، د پارلمان غونډه په یعنی حال کې روانه وه، هلته سره د عمل مخې ته راغله.
کوم وخت چې د مریم نواز ونیول شوله، نو دغه مهال د پارلمان غونډه جاري وه. بلاول بوټو زرداری د پاکستان پیپلز ګوند مشر چې کوم دی د هغه راغې پارلمان ته دننه راونوتو او د سپیکر نه د خبرو اجازه وغوښته. زه بهر ناستم لابي کې، ما په ټي وي باندې وکتل چې مریم نواز چې کومه ده هغه ګرفتاره کړلې شوله. هغې ویل چې د پخوانی عامر چې کوم ضیاء الحق هغې به دا کارونه کول، نو موږ د پارلمان د چاروایي څخه بایکاټ کوو. بلاول بوټو زرداری کوم دی هغه او هغې نور چې کوم ملګري د پیپلز ګوند هغې باندې بایکاټ وکړو. خو په دغه مهال د مسلم لیگ نون غړي چې په پارلمان کې کوم موجود وو هغې راپاسېدل، د سپیکر ډایس مخې ته ودرېدل او احتجاج یې شروع کړو، او د مریم نواز د نیولو پر ضد احتجاج وکړو. نو د هغې وجې نه مجبورن سپیکر ویل چې سبا تر 11 بجو پورې دا غونډه ځنډوو. خو په دغه مهال مراد سعید چې کوم وفاقي وزیر هغې وینا کوله، او هغې بیا په بلاول بوټو زرداری باندې ټکونه وکړل او ویل چې دوی ټولو درغلي کړې ده، نو دغه درغلۍ په وجه باندې په دوی باندې کیسونه روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمې په تریمنګلو کې د خوړ او سیلاب وبو د خلکو کورونو پټو او باغونو ته زیان رسولې ده. دوی وایي حکومت د دې مخنیوي لپاره اقدامات ونکړي پاینده کې هم نقصانونه رسیدلی شي. چارواکو بیا د دې مسلې د حل کولو ډاډ ورکړي. په دې اړه د طارق ورغزی رپورت کې نور حال اورو.
د کورمې په تریمنګلو کې د چهارشنبه پر ورځ تر تیز باران وروسته خوړ او سیلاب راغلی چې لکبله هغلته سخت تاوانونه اړولې دي. د سیمې اوسیدونکي او مشر حاجی رحم جان وای په سیمه کې پرون جوش مې د خلکو کورونه ونې بوټي او سونو اکړه د قرض مکا نقصان شوه ده. حاجی رحم جان زیاتوي دوی ته دومره نقصان ځکه ورسېدو چې هغلته له آبادۍ سره نږدې شګې او غټي غټي تیږې تر جمع کېدو وروسته د خوړ لار ونستل شوه او اوبه په کلي را ننوتې. د دې ترڅنګ یو بل مشر ملک صاحب ګل وایي که په سیمه کې بل باران وشو او خوړه راغله، نو دا خطر شته چې هغلته نږدې تر څلوېښتو زیات کورونه سخت نقصان کړي، ځکه چې په توی کې شګه او تیږې په غټ مقدار کې د راتلو له کبله د اوبو لار د کلي په لور شوې ده. ملک صاحب ګل زیاتوي حکومت دې له هغه ځایه تیږې او شګې په لرې کولو کې ورسره مرسته وکړي چې د توی اوبه سیده لار ومومي او کورونه بچ پاتې
اوس مدا حکومت مقام کی بلڈر مستوی خبر مستوی توری سبوت کی لیار متخلص کی کلی موی
بلخوا موږ چې کله په دغه غړه د بره کورمې تحصیلدار لساز محمد سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وه د سیمې مشران دې راشي او خپله مسله دې ورسره شریکه کړي چې حل یې راوباسي.
ما ماته خو څه پته نشته راډ شي بیمه والا ته به ور ولیږو یو مشران دوه دې راشي څه کېدای شي پاسیبل تر وینا وته څه پاسیبل هلپ وبکو سر
لپاړه چیناره قریبا 23 کیلومتره لرې تری منګل د بره کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د منګل او زدران قبیلو تر 200 پورې کورانه پاتې کیږي په سیمه کې د گیوی مرکزی لار د جوړېدو او پرخول لپاره غر تر متول وروسته ملبای مقامی خوړې ته رغورځول شوی و چې دا د سیلاب اوبو له ځان سره تر کلي مینځ ته وړې او هغل ته ترجمه کېدو وروسته د اوبو لار د آبادۍ په لور شوې چې ورنه مزید نقصان د اوړېدو خطر ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې پکې د رواني غړې نیمه ته ورسېدلو په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د اسرار العالم مومند نه د دې ساده خبرونو لنډې ده.
پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو محدودولو او تجارت ځنډولو وروسته نن د سمجوته اکسپریس اورګاډي بندولو هم پریکړه کړې. د پریکړې اعلان د پاکستان د ریلوې فاکت وزیر شیخ رشید وکړ. بلخ د پاکستان د بنو چارو وزارت ته پرونی بیان وایي د هند حکومت ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هند سفیر وروغواړي او دا چې پاکستان به هم د نوي ډلي لپاره خپل نوی ټاکل شوی های کمشنر هند ته نه لیږي. د اګست په 15 هندي پارلمان د آئین په 375 ماده کې تر بدلون وروسته تر خپلواکۍ کشمیر ځانګړی نیمه خود مختار حیثیت ختم کړ. هند کشمیر مسله داخلي غنی او پکې د نړیوالو منځګړیتوب نه مني. د پاکستان قومي حساب اداري نه بونه د مسلم لیگ ګوندونو مرستیاله مشره مریم نواز ونیوله. د پاکستان یو شخصي ټي وي ډانس سره په خبرو کې د نیب چارواکو ویلي دي مریم نواز یې ځکه نیولې چې د نوموړي نن 3 بجې په 14 شوګر ملز کیس کې پیشي وه خو هغه ورته حاضر نشوه. مریم نواز چې په 14 شوګر ملز کې یې برخه درلوده نیب له نوموړي غوښتي چې په دې کې د خپل سرمایه‌کاري په اړه تفصیلات ورکړي. د پاکستان بار کونسل په غوښتنه په ټول ملک کې د وکیلانو کاربندیز دی. د وکیلانو د کشمیریانو سره د یووالي پر وکیلانو د 2018 کال د اگست 8 برید او د دوه ججانو خلاف د قضیو پر ضد عدالتونو نه بایکاټ کړي. غوښ کې نن دوه بمی چاودنو نه کسان جوړ کړي. د دې بریدونو ذمہواري چا نه ده منلي. خو دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې یو خونړی برید او 44 کسان ووژل او 145 جوړ کړل. او ځانګړو کرګزي پولیسو سرتیرو نن د کرګزستان د پخواني مشر الماس بیکتمبایو کور باندې چاپا وهلی. دا وروسته له هغو چې له دې مخکې د نوموړي نیولو لپاره ترسره شوي عملیات ناکام شول. په دغه عملیاتو کې په لسګونو کسان جوبل شوي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته اسرار لمومند د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس په مو کې چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راخستې دي. اسلام آباد کې زمونږه خبريال سراج ظهیر د ځنو اداریو مهم ټکی راغون کړی تاسو ته وروي.
نن ته انګریزي ژبې ورسپانو د خپل اداریو په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو پولیو کیسونو او د دې پر ضد په پروپاګاندي لیکلې. او وايي یو څو میاشتې مخکې چې د پولیو مهم دوران د دې د واکسینو پر ضد کومې منفي اوازې خورې شوې وي د هغې اثرات اوس را روان دي. او په خیبر پښتونخوا کې د 95 کیسونو وروسته په ملک کې روان کال د دېش میرا 35 ته ورسېده. اداریوي په نور نړۍ کې د پولیو د رنس خاتمه شوې. اداریوي په نور نړۍ کې د پولیو د رنس خاتمه شوې خو له بده مرغه پاکستان په هغه دریو ملکونو کې شامل دی چرته چې اوس هم د پولیو رنس موجود دی. په دې ملکونو کې افغانستان، پاکستان او نایجیریا شامل دي. خو نایجیریا هم د دې د خاتمې اړخته روان دی. اداریه زیاتوي کله چې د اپریل میاشت کې د پېښور په یو کلیواله سیمه کې د پولیو ساسکو پر ضد پروپاګاندا وشوه چې غني د ماشومانو طبیعت خراب شو. نو د دې پروپاګاندې له وجې د انکاری مور او پلار په شمیره کې 50% اضافه وشوه. اداریه لیکي په داسې حال کې باید چې یو داسې مضبوط کمپاین وچلولې شي چې د خلکو له ذهنونو د پولیو لړکې د دې منفی پروپاګاندا ختم شي. نو که څه هم د پاکستان حکومت د پولیو رنز د خاتمې لپاره ډیر څه کړي خو د نور کار هم ضرورت دی. نو وای وخت روس پنه خپلې اداریې کې وای د هندستان له خوا د کشمیر د خصوصي حیثیت ختمولو وروسته پاکستان کې یو خوا سفارتي هلې ځلې پیل کړي. نو بل پلو یې د پارلمان مشترکه غونډه را بللې چې د لړکې په ګډه سره یو کړنلار جوړ کړي شي. اداریې وای باید چې هر غړی په دې کې خپل ګډون باور کړي او د هند پر ضد چې کومه هم لار ټاکي چې پارلمان او عسکري مشروالي په سلا او مشوره وټاکي او دا ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی، نو باید چې حکومت بیا بیا دا غونډه را وغواړي. جمهوریت پانه خپل ادارې د بجلی په لوډ شیډنګ لیکلي او وایي دا وخت د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په ګینټو ګینټو لوډ شیډنګ روان دی او هرې دوه ګینټې پس یوه ګینټه بجلی نه وي چې ورسره د خلکو ژوند د ستونزو سره مخ شوی. ادارې آخر کې وایي د حکومت د وعدو په رڼا کې باید چې د توانۍ وزارت او د بجلی کمپنۍ د دې صورتحال په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د بجلی د لوډ شیډنګ خاتمه باوري کړي چې ورسره د ولس ستونزې را کمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال په یو رپورت کې راغلی چې د کشمیر د صورتحال سره د افغانستان د سولې په اړه اندېښنې راولاړې شوې دي. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې ناقدینو د کشمیر په اړه د وزیر اعظم مودی په پالیسیو نیوکې کړې دي. شاهین بونیرې د دواړو لیکنو مهم ټکي درته وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال لیکي په داسې حال کې چې امریکا او طالبان په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي، هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او په نتیجه کې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې دي. واشنگتن په هڅه کې دی چې د طالبانو سره یوې لوزنامې ته د رسیدو لپاره د سیمې هیوادونو د ځان سره ملګري کړي او تمه کیږي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره به پاکستان مرسته کوي. امریکایي چارواکي هیله لري چې هند به د روانو هڅو ملاتړ کوي. پاکستان ویلي چې د هند سره په مشرقي پولا د تاوتریخوالي له کبله مجبور دی چې د افغانستان سره شمال مغربي پولی ته پوره توجه ورنکړل شي. د 1990 په لسیزه کې هند او پاکستان په افغانستان کې د خپل خوخي د ډلو مرسته کوله چې په نتیجه کې خپل منځي جګړه لا ګړندې شوې وه او د 2001 وروسته هم دواړه هیوادونه د خپل خوخي د ډلو سره ولاړ دي. د وال سټریټ ژورنال په وینا په کشمیر کې وروستۍ صورتحال او د هند او پاکستان خرابې اړیکې په سیما او افغانستان اغیز پرېښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکلي چې وزیر اعظم نریندرا مودی د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او د هغه د ګوند پلویان ستاینه کوي، خو ولې ناقدین وایي چې دا اقدام د هند په سیکولر شناخت یو برید دی. ورځپاڼې سره د سیمه ییزو چارو پوهانو په خپلو خبرو کې ویلي چې د مودی حکومت یو غیر جمهوری کار کړی دی او داسې ښکاري چې نوموړی هند په یو هندو ریاست بدلول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په مودی نیوکې کړي او تورې پورې کړي چې هند یو داسې نظریه پر مخ وړي چې هندوان ورپکې د نورو ټولو مذهبونو د منونکو د پاسه وي او یو داسې ریاست جوړول غواړي چېرته چې به نور مذهبونه په زوره خاموشه کولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی چې په هیواد کې سوله غواړي خو د طالبانو واکمنی ورته د منلو وړ نه ده. نوموړي د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې دغه سرګندونې یوې غونډې ته کړې دي او ویلي دي چې د سولې نه وړاندې د انتخاباتو کول ډېر ضروری دي. په دې حقله تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د انتخاباتي سیالیو په تیزیدو سره د سولې خبرې هم ګرمې شوې. د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا ولایت کې د خپل انتخاباتي کمپاین د یوې غونډې په ترڅ کې د بیلابیلو ډلو د غوښتنو او نیوکو ځواب وایي. همداشان د خغلی غنی د خبرو اصلي ټکی سوله او جګړه ده. محمد اشرف غنی که څه هم د طالبانو د مشر اختریز پیغام ته اشاره ونه کړه، خو ویل نه غواړي افغانستان پر طالبستان بدل شي. د هغې اشاره په افغانستان کې د طالبانو راتلونکي رول ته ده. په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخليږي، خغلی غنی وایي چې د حکومت لومړیتوب اوس مهال انتخابات دي.
افغانستان د ټولو افغانانو کور ده. موږ په وینې باندې څوک جشنونه نیسي؟ پردیو ته جشن جوړوئ، افغانانو ته غم جوړوئ. آیا ما بچی طالب حکومتی منځ کې تقسیم کم نه د ټول افغانستان ولس پرسته.
خغلی غنی چې د پنځشنبه په ورځ انتخاباتي سیالیو لپاره پکتیا ولایت تللی او د سیمې خلکو سره ژمنه وکړه چې د بریا په صورت کې به د دې ولایت خلکو ته سوله راولي. د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم مشر په داسې حال کې دا خبره کوي چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د اتم پړاو خبرو په پای کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې ناسته کې د پرمختګ خبره کړې ده. خدا چې طالبان به کله له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلوي تر دې دمه نه ده روښانه. تازه د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی د افغانستان د شخړې پر سولهیز حل ټینګار کړی. دا پیغام ظاهرا افغان حکومت ته د سولې د خبرو شین څراغ بلل کیږي. د طالبانو مشر په خپل تازه پیغام کې له خپلو وسلوالو غوښتنه کړې چې د ولسي وګړو ژوند ته پام وکړي او د لویو عام المنفیا پروژو ساتنه وکړي. په پیغام کې دغه شان راغلی دی چې د اسلامي امارت اصلي هدف سوله او پخلاینه ده. په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر د کوچني اختر په پیغام کې په جګړه ټینګار شوی و او په کې لیکل شوی و چې ژر به اوربند ونه شي. خو له دې سره سره محمد اشرف غنی په ټینګار سره وایي که طالبان جګړې ته دوام ورکوي نو افغان حکومت به یې هم په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ یو شمېر نور نوماندان محمد اشرف غنی د خلکو په سترګو کې په خاورو اچولو او تشو ژمنو تورنوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند ابراهیم الکوزي د پنځشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې محمد اشرف غنی د نور نوماندانو لپاره د انتخاباتي مبارزو ډګر محدود کړی دی.
اوس نو د ټول ملي خیانتونه کړی دي، دوی باید په ملي خیانت باندې متهم سي، د افغانستان سیاسي اجماع راټول سي او ټول قومونه راټول سي. د ده سره انتخاباتو ته تګ اشتباه ده. د ده سره انتخاباتو ته تګ ځکه چې د یو سالم رقیب نه دی، د یو داسې رقیب نه دی چې صحیح سالم رقابت تر سره وکړي. دی زما غوندې سي راځي سي بیا تکرار نه وایم، دا هرمان ته به ونه رسېږي.
له دې ټولو سره سره نیوکې دا دي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د خپلو انتخاباتي برنامو د وړاندې کولو پر ځای د یو بل په وړاندې له پیغورونو کار اخلي او تر دې دمه د سولې، امنیت او اقتصاد په اړه خلکو سره روښانه ژمنې نه دي کړي.
د اکرام الله اکرام رپورټ مو اورېده. بلخ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره دواړه هیوادونه هڅې کوي او په تورخم لاره د شپې او ورځې د تګ راتګ او تجارت جاري ساتلو لپاره د پاکستان حکومت انتظامات مکمل کېدلو خبرې کړې دي. خو سوداګرانو د اقتصادي چارو پوهان وایي دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم ډېر راکم شوی دی او د دې د زیاتولو لپاره پکار ده چې په تګ راتګ کې سهولتونه زیات کړل شي او دواړه هیوادونه د تجارت د ودې لپاره اقدامات وکړي. په دې موضوع نور تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام خوسرا کوي.
د پاک افغان چیمبر اف کامرس په نوم د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د اتحادیې ډایرکټر زاهد الله شینواری وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په حجم کې د کمی لوجی دواړو خواو ته پښتانه سوداګر اغیزمن شوی دي.
بیا دا تجارت په کمیدو شو او اوس موجوده دا چې تقریبا $500 دی. نو د افغانستان سره زموږ دوه طرفه تجارت په کمیدو دی ورځ په ورځ باندې. ډېر وجوهات دي. اول خو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې سیاسي حالات چې خراب شولو دا هغې یو ډېر زیات اثر په تجارت باندې وغورځېدو.
خو د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې په اقتصادي چارو لیکونکي خبریال مبارک زیب وایي اوس د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د خوا د پاکستان د وروستۍ دورې وروستو هڅې روانې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته وده ورکړي شي. مبارک زیب زیاتوي په ایران باندې د وروستي اقتصادي بندیزونو وروستو اوس د تورخم او چمن په لارو د تجارت د زیاتولو امکانات بیا روښانه شوي دي.
ډاکټر اشرف غنی چې کله پاکستان ته راغی او هغه د پرایم منسټر عمران خان سره میټینګ وکړه، هغه کې دواړو حکومتونو دا فیصله وکړه چې مونږ اوس کوم خبرې چې مونږ بندې شوي دي دا دوباره مونږ شروع کړو او د دواړو ملکونو په منځ کې د تجارت ډېر پوټینشیل دی. دا تقریبا $500 بلیون پورې سیوا کېدلی شي.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان تیر اونۍ ویلی وو چې حکومت پلان لري چې په تورخم شپه ورځ د تګ راتګ او تجارت د جاري ساتلو لپاره د تورخم لاره هر وخت پرانیستري وساتلی شي او د دې لپاره حکومتي انتظامات مکمل کېدلو ته نږدې شوي دي. خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د اتحادیې ډایرکټر زاهد الله شینواری وایي د افغانستان سره د تجارت د زیاتولو لپاره ځینې نور مهم ګامونه هم پورته کول پکار دي.
دا تګ راتګ مسلې دي دا کوم بارډر مینجمنٹ پاکستان طرف نو شو دا د ویزه سختی را له د پاسپورت سختی را له دې په وجه باندې تجارت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی ځکه چې مخکې په دې کې ډېر آسانی وه نو خلکو به په اسانه سره خپل مال بیا مخستو وړو بیا
د خیبر پښتونخوا ځینې نور تاجرانو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دواړو خواو ته د تجارت د ودې لپاره پکار ده د افغانستان او پاکستان امنیتی ادارې او د کسټم ادارې د سوداګرو لپاره په تجارت او تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې دا وخت تاسو لپاره یو سندره لرو د قمرو جان په کې. مشال ریډیو خبرونه تا وګی د ریپورتونو لړۍ ته ورځو. په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو مخنیوي ادارې د اگست په ومو ویل چې په خیبر پښتونخوا کې 15 نور ماشومان په دې ناروغي اخته شوې دي. دوی وایي چې په دې لړ کې میندې او پلرونه او د ناروغي د مخنیوي لپاره د ساسکي ورکوونکو ټیمونو ځنې نه اهلي مخې ته راغلي ده. په دې حواله باندې زمونږ همکار پوریوال کاکړ دا ریپورت برابر کړی.
دینی عالمان وای مذهب هیڅوک لدی نه من کوي چې ل بیلابیلو ناروغیو د خپل ماشومان ساتلو لپاره هغوی ته دوايي یا درمل ورکړي. د دوی په وینا پولیو هم یو ناروغي ده چې د اسلامي هیوادونو په ګډون ټولې نړۍ د همدی پولیو څاڅکو په مرسته ل خپل وطنونو ورکه کړي ده. مفتی ډاکټر شوکت الله وای دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پولیو په څاڅکو پسې خلک بی بنیاده پروپاګاندا کوي.
نبی علیہ السلام مونږ ته دا ارشاد فرمایله ده چې اقتلوا المذی قبل ان یوزا، چې دا نقصان شی د نقصان درکولو نه مخکې مخکې تاسو هغه قتل کوي، ختم کوي. دې وجه خو مونږ چې کله پر منځ کې ولاړو نو دا د شریعت مسله ده چې مارو لړم راشي پر منځ ولاړوي مړوي بای، ځکه چې دا د نقصان شی دی چې نقصان نظر ته ورسی د انسان د جان چې کوم دا انسان د بدن چې کوم دا ډیر زیات قیمتي دی. دا د ماشومانو د مستقبل خبره ده. ازرو شریعت په دې کې صدا سه اس کا بحث نشته.
مفتی اختر اورگزی وای د پولیو په څیر ناروغیو مخنیوي کول پر ټولو خلکو
واجب دی.
پولیو یو داسې بیماری ده چې دا سړی پوره عمر د پاره معذوروي او بلته محتاجوي. نه یاد وساتې د دې مرض او بیماری مخنیوا مونږ ټولو باندې واجب ده. دا واجب ټکې زه ځکه وایم چې بعض بیماریانې داسې چې هغه تا ته لګي او تا پورې محدودې وي، خو بعض بیماریانې داسې وي چې هغه متعدي وي، تا نه بل ته لګي او بیا بل نه بل ته لګي. ندی د وژنه داسې بیماریانې دا د دې روکتام د دې مخنیوا دا ټولو باندې واجب شي.
بل دینی عالم مفتی ذاکر الله ذاکری وای اسلام له جهالت، غربت او مرض څخه د پاکې ټولنې رامنځته کولو درس ورکوي.
قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمای ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، تاسو پلوی لاس باندې ځان هلاکت ته مو ورغورځوي. نو د صحت ساتنه او پاملرنه دا ډیره ضروری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما انزل الله من داء الا نزل له دواء. الله جل جلاله هیڅ مرض داسې نه دی نازل کړی مگر د هغې دوا یې هم نازله کړې ده. فتداووا، نو تاسو تداوی وکړئ. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تداوی حکم ورکړی دی، نو تداوی کول او علاج کول دا ضروری دي.
د نړۍ په کومو هیوادونو کې چې لا هم د پولیو ناروغي موجوده ده، په هغوی کې پاکستان او افغانستان په سر کې دی. په پاکستان کې یوازې د روان کال په اوو میاشتو کې 350 ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوي چې 140 پکې د خیبر پښتونخوا دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
پلسنی مو بجو
تان دی هله
پایونی مو بجا
ټولنیزی شبکې او سخدریزی
په پا پاوکم دوو بجو
د سوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو.
یو غیر سرکاري تنظیم چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیم لپاره کار کوي وایي د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم خپلې شمیرو تر مخه په دغه صوبا کې خواوشه د 6000 استادانو او دغه شان د سکولونو کمې ده. نو بل خوا ګڼ شمیر سرکاري سکولونو کې بیا اوبه، بجلی او ودانۍ چې بنیادی سہولتونه او ضرورتونه دی غنښته ده. په دې اړه په خبر کې بیګام خامی وغونډه شوې ده چې پکې د حکومتي ګوند نه علاوه یو شمیر د پارلماني ګوندونو غړو ګډون کړی و. تفصیل د شبیر احمد جان نارو.
دغه غونډه تابع کوونکی غیر سرکاري تنظیم انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساينسز مشر عبدالله عالم مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې په صوبه کې دا وخت خوشا 5500 سکولونو ودانۍ نشته، د 3500 نه سیوا سکولونو کې بجلی نشته دی، د 1900 نه سیوا سکولونو کې تشنابونه نشته دی، او د دغه بنیادی ضرورتونو نه علاوه په صوبه کې په زرګونو د استادانو هم کمې دي او د سکولونو هم
سکولونو کې ډراپ آؤٹ خو ډیر زیات دی. کچی کې چې بچي انرول کیږي هغه نه 75% بچي ډراپ شي لسم جماعت نه پہلا پہلا 2000 نه زیات سکولونه پکار دي، 200000 نه زیات کمرې پکار دي او 300000 نه زیات استادان پکار دي.
د غونډه کې برخه اخیستونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو نمائندګانو د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت ټکونه وکړه او ویل چې باوجود د دې چې دوی په تعلیم کې د 13 شپږو کلنه بیړنۍ حالات اعلان کړی دي، خو ولې تعلیم کله هم د دوی لومړیتوب نه دی پاتې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د اجرایي کونسل یو غړی وکیل حیدر مومن مشال لیډو ته په دې حق لوای
تعلیم د سره له بده مرغه زمونږ د دې ملک لومړیتوب یا پرایورټی نه ده اوسېدلې، او خصوصا بیا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې تر څنګ چې کم جنوبي پښتونخوا یا د بلوچستان پښتني سیمې دي، او دا اوس چې کم منځنۍ پښتونخوا یا کم چې فاټا دوی چې راګړه کړل په خیبر پښتونخوا باندې اوسنۍ حکومت خو زه دا ویل شم چې دا حکومت د هغوی نه مخکې داسې لومړیتوب داسې اراده وه د تعلیم او تربیې خواته او نه اوس داسې اراده شته.
ولې دغه پښتنې او دغه شمیره مو چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د تعلیم صوبایي مشیر ضیا الله بنگش ته وړاندې کړل، نو هغوی مشال لیډو ته وویل
مسله متدا جوړه شوې ده. سکولونو کې اوس کې دوره ماشومان راځي زه نشته ده اوس کې
نوغا اوسو دا مو سیکنڈ فیز سٹارٹ کو مو رینٹڈ سکول سدی نوغا سٹارٹ ورکو ٹیچرز کمی بالکل ستا مڑے تیزی سره مو لگے خپل ورکنگ سدی غا وکو اور بدی لسو میشتو کے مو تقریبا 17,000 ٹیچران ہائر کو اور 9,200 ٹیچرانو ایڈورٹائزمنٹ شوی دے پروسس کرے سکول نو کے چورا ضرورت تی چتا کی باؤنڈری وال ضرورت تی چرتا کے او بو مسئلہ دے چرتا کی بجلی مسئلہ دے نو دا ٹو لچنا اگے پر موبائل پیسے کی خلی وی
دا پام وردا چ دا اتلسم آئینی بدن ورستو ہر صبح دا آرٹیکل 25 اے دلان دے پابندا چ دا 50 کال نوالا ترشپاڑ سکال پورے ہر یو ماشوم تبا ویڑیا تعلیم ورکوی ولی خیبر پختونخوا حکومت په 2019 کې دغه قانون پاس کړ دی خو ولی غونډګي ګډونوالو په وینا هغه لا په مکمل توګه نه دی عملی کړی شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په پېښور کې د ماحولیاتي بدلون په اړه په دوه ورځني سیمینار کې وویل شو چې تیرو دوه لسیزو راهیسې د موسمیاتي بدلون له وجې ټول پاکستان او بیا د خیبر پښتونخوا ټوله سیمه متاثره شوې او همدغه لړۍ به وړاندې روانه وي. په دې اړه باندې د حکومت نه د اقداماتو اخیستلو غوښتنه شوې ده. تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
پیښور کې د یو غیر دولتي ټولنې لخوا جوړ کړی شوی د موسمونو بدلون په اړه سیمینار ته د پیښور پوهنتون ماحولیاتو څانګې پخوانی مشر استاد ډاکټر شفیق الرحمن ویل چې خیبر پښتونخوا کې هر کال ګرمي زیاتیږي او د یخنۍ نیټه کمیږي. کال 2014 نواخله تر 14 پورې د ګرمۍ زیاتېدو نوي ریکارډونه جوړ شوي. دوی زیاته کړه چې دې لویه وجه په دې سیمه کې د چین او هند لخوا لګولې شوې صنعتي کارخانې دي.
په کارخانو باندې پانی پکار دی چې هغه د ماحول سره تړلې شي. کوم قوانین دي چې هغه پابندي وکړي صرف د نفع لپاره د نورو خلکو ژوند په خطر کې اچول دا څه فائدہ نه. د خښتو په ډېر دې نه ټولو نه آسان مثال دی ټول وطن کې خوري وري پتی چې کوم ځای خوره حالته کې خلکو د خښتو مټای لګولې یلا هغه خښتو بټونه چې تمه غتور لږه وزي دا غي په پکې کار کیږي خو نقصان چاته شو هغه خوا چې چا چا پیر کوم خلک دې ته چراغي فضا غنده شو هغه په دې کې سا اخلي نو دا لږه به دا غي په پلو ته ځي.
سیمینار کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو محکمو استازي هم موجود ول چې پکې د زراعت محکمې نه د مانیټرینګ یعنی جاج اغستو شعبې مشر ډاکټر محمد عارف ویل چې دې حالتونه د خیبر پښتونخوا زراعت ته لوی زیان روان دي.
را روان لسو کالو کې زمو چې کوم غټ غټ فصلونه دي لکه غنم، جوار، وریجي پدې کې با 15% پورې پدې کې د کمی راتلو امکان دی او هغه مین وجه زموږ اوبو اوبر ازي پټو د سمرو ملاويږي او د بارانونو چې کم دی نو دا خپل ټیم باندې نه کیږي. بارانونو شفټینګ شوی تاسو ګورئ چې ګرمي یخنۍ طرف ته زیات روان دي. یخنۍ کمی ګرمي سی واکیږي. زموږ تقریبا 50% لګ بګ علاقه د خیبر پښتونخوا ابارانی ده.
سیمینار کې د خیبر پښتونخوا ساينس او ټکنالوژي وزیر کامران منګش هم ګډون وکړو. دغه ستونزو په اړه دوی ویل چې ټول ملک کې د سونامي ټریپ په نوم د ونو لګولو عمل روان دی او دولت د موسمیاتو بدلون په اړه فکرمند دی. سیمینار کې د سیمې خبريالانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. دوی ته ویل شول چې د موسم میاتو بدون نقصاناتو څخه بچ کېدو لپاره په ولس کې د پوهې راوستل ضرورت دی. ولس دې د پلاستیکو، تیلو او نورو شیانو استعمال کم کړي او اونې بوټي دې زیات ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سر ته رسیږي. په اخر کې یو وار بیا د اسرار مومن نه د دې سره د خبرونو لاندې سمرو. پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو محدودولو او تجارت ځنډولو وروسته نن د سمجوتا ایکسپریس اورګاډي سرویس بندولو هم پریکړه کړې. د دې پریکړې اعلان د پاکستان د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید وکړ. بلخوا د پاکستان د امنیت وزارت پرونی بیان وایي د هند حکومت ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هند سفیر وروغواړي او دا چې پاکستان به هم د نوې ډیلي لپاره خپل نوی ټاکل شوی های کمشنر هند ته نه لیږي. تر اوسه له هغه دا چې د اګست په 15مه هندي پارلمان د آئین په 300 ماده کې تر بدلون وروسته خپل واک لاندې د کشمیر ځانګړي نیم مختار حیثیت ختم کړ. هند د کشمیر مسله داخلي ګڼي او پکې د نړیوالو منځګړیتوب نه مني. د پاکستان قومي حسابداري نیب نن د مسلم لیگ نونو مرستیاله مشره مریم نواز ونیوله. د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې د نیب چارواکو ویل دي مریم نواز یې ځکه نیولې چې د نوموړي نن 3 بجې په 14 شوګر میلز کې پیښې وه
خو هغه ورته حاضر نشوه. مریم نواز په چودري شوګر ملز کې یې برخه درلوده. نیب له نوموړي غوښتي چې په دې کې د خپلې سرمایهکارۍ په اړه تفصیلات ورکړي. د پاکستان بار کونسل په غوښتنه په ټول ملک کې د وکیلانو کار بندیز دی. د وکیلانو د کشمیریانو سره د یووالي پر وکیلانو د 2018 کال د اګست اتمی برید او د دوه ججانو خلاف د قضیو پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی. په خوست کې نن دوه وبمي چاودنو نه کسان جوبل کړي. د دې بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. خو دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې یو خونړی برید وشو چې پکې 14 کسان ووژل شول او 145 جوبل شول. د پېښې ذمواري طالبانو منلې وه. او ځانګړو کرغیزي پولیس سرتیرو نن د کرغیزستان د پخواني ولسمشر الماس بیگ اتمبایو کور باندې چاپه وهلې. دا روس له هغه چې له دې مخکې د نوموړي نیولو لپاره ترسره شوي عملیات ناکامه شول. په دغه موقعه د اتمبایو د پلاویانو او سرتیرو ترمنځ په نښته کې یو سرتیری مړ او لسګونه جوبل شول. په پخواني ولسمشر د درغلیو او له خپلې څوکۍ د ناوړه استفادې پورته کولو په ګډون تورونه دي، خو هغه دا ټول ردوي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارم. خاد او آباد اوسئ.